د ازادې رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې خپرونې په ډېره برخه کې د ازادې رادیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې به په 2021 کال کې بشري بحران لا ژور شي. لهر سمخ کې د دې ساعت خبرونه د همدې خبرونو سرټکی. د هلمند ولی وای د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژنې غچ به واخلي. د فوزرت د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د بدخشان ولایت د اورګو ولسوالۍ د څو کلیو د تصفیه ادا کوي، او په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر له 400,000 واوښت. بشپړ خبرونه. د هلمند والی په مرکز لشکرګا کې د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژل کېدو د پیښې په اړه د څېړنې سپارښتنه کړې. والی عبدالنبی الهام تیر ماښام په یو پیغام کې هغه حمله چې په نتیجه کې ولسوال حقیار ووژل شو او دوه ساتونکي ټپیان شول تروریستي عمل وباله، او ویل چې د هغه غچ به واخیستل شي.
موږ به هیڅ وخت آرام کښېنونو چې د ظاهر حقیار قاتل مونږ پیدا کړی او د قانون منګولو ته مونږ سپارلی. موږ به دوی همیشه خپل ملت افشا کوو، او د دوی دغه ظلمانه او خاینانه عمل به زموږ ملت اتمن تخبیه کوي.
لبلې خوا په غزنی کې د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس عبدالولي ارمان پرون له خپل یو ساتونکي سره یو ځای په یو وسلوال برید کې ټپي شو. د غزنی د والی ویاند ازادۍ رادیو ته وویل چې پر ارمان د چاپیریال ساتنې د ریاست مخې ته برید وشو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د بدخشان ولایت د اورګو ولسوالۍ څو کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویاند فواد امن په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په دې ولسوالۍ کې اته کلي په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو تصفیه کړل. طالبانو ته درنه مرجوبله واوښته، او د طالبانو له ماینونو هم زیاتې سیمې پاکې شوې.
که څه هم طالبانو په اورګو ولسوالۍ کې د شویو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې وړ مشپه یې په یاوان ولسوالۍ کې یوه پوسته نیولې، څلور سرتیري یې وژلي او اووه نور یې ژوندي نیولي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کونړ، لغمان او خوست ولایتونو ته د کووید 19 ناروغۍ د معاینې د لابراتوارونو د تجهیزاتو او وسایلو د استولو خبر ورکوي. د سازمان پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د دې وسایلو او تجهیزاتو په برابرولو کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر، د کورونا او بعد د بیړنیو حالاتو مرستندوی صندوق او نړیوال بانک مالی مرسته کړې. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 450,000 اوښتی او د مړو شمیر یې 2,346 ته رسېدلی دی. ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړي تمرینی مراسم وروسته له هغه وځنډول شول چې د امریکا د کانګرس ودانۍ ته نږدې اور ولګېد. د بایدن د لوړې مراسم سبا د جنوري په 16 نیټه په پام کې دي. په تمریني پروګرام کې د موسیقي ډلې او ځینې پوځیان د اصلي مراسمو لپاره ځان چمتو کوي. د محل په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د احتمالي تاوتریخجنو اعتراضونو د مخنیوي په هدف په لوړه کچه استراري حالت نافذ دی. د کانګرس د ودانۍ شاوخوا د ملي ګارد او د محلي او فدرال پولیسو له 20,000 زیات کسان ګمارل شوي دي. دا تدابیر وروسته له هغه ونیول شول چې د جنوري په 16 نیټه د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو شمیر پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ، او وروسته په شخړو کې د یوه پولیس په ګډون 15 کسان ووژل شول. د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی له خپلو پلویانو غوښتنه کړې چې د حکومت ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي. ناوالنی پرون دوشنبه د مسکو په خیم کې ښار کې د پولیسو له ماموریت څخه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل حکومتي چارواکو ورته ویلي هر څوک چې غلي نشي و به وژل شي.
مقاومت وکړئ، لارو سړکونو ته راووځئ. لمونږ پرته بل څوک زموږ ساتنه نه کوي. زموږ شمیر خورا زیات دی. هر هغه څه به ترلاسه کړای شو چې د ترلاسه کولو غوښتنه
الکسی ناوالنی د یکشنبه په ماښام له جرمني څخه مسکو ته لرسیدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. یو قاضي امر کړی چې ناوالنی د دیرشو ورځو لپاره په توقیف کې وساتل شي. څو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. او په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر له 400,000 او په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 40 میلیونو اوښتی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرونو له مخې پرون ماسپښین د دې وبا له کبله د مړو کسانو شمیر 400,000 ته ورسید. کالیفورنیا لومړنی ایالت و چې د کووید 19 د ناروغانو شمیر یې پرون له 3 میلیون واوښت. د ژمي له رارسېدو سره د امریکا له دریو په دوه برخې ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبت موارد په زیاتېدو دي. په عین حال کې چارواکو د کورونا د هغې نوې بڼې په اړه خبرداری ورکړی چې د پخوانۍ هغې پرتله په چټکۍ سره خپرېږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمنو اورېدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اورېدو ته رابولم. او دا هم لومړی راپور. په داسې حال کې چې ناټو وایي شاوخوا 10,000 سرتیري به یې د افغان ځواکونو د ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړي، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې به په 2021 کال کې بشري بحران لا ژور شي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیاله وایي دا بشري بحران د طالبانو د هدفي وژنو او د کورونا د وبا له کبله لا ژور شوی دی. په قطر کې د سولې د خبرو د دوهمې مرحلې له پیل سره سره په افغانستان کې د وسلوالو حملې او هدفي وژنې دوام لري. په دې اړه نور جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې.
ناټو تړون وایي شاوخوا 10,000 سرتیري د افغان پوځیانو روزنې، سلام مشورې او همکاري ته دوام ورکوي. دغه ماموریت پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د اتی دیرشو هیوادونو له شراکت د تشکیل سوي دغه ماموریت هدف دا دی چې پرې نشول سي افغانستان بیا د ترورزم په خوندي ځاله بدل سي. له افغان امنیتي ځواکونو د ناټو د ملاتړ پر دوام د ناټو سرمنشي یانس سټولتنبرګ پرون دوشنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې وکړې. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
تلیفونی مکالمه کې دواړو لورو د سولې پروسې او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ناټو د دوامدار ملاتړ په اړه باندې بحث او خبرې وکړلې. د ناټو سرمنشي ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنې، مشورې ورکولو او مرستو په برخه کې د دوی ژمنه او ملاتړ پر ځای دی. په دې اکله د ولشي کوم ماموریت دوام لري.
په وروستیو کې امریکایي چارواکو په افغانستان کې 2500 ته د خپلو پوځیانو د کمولو خبر تایید کړ چې دا په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې تر ټولو کم شمیر دی. له دې سره جوخت په افغانستان کې د رواني جګړې، هدفي وژنو او نورو ستونزو له کبله بشري وضعیت هم د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي اندېښنه دا ده چې 2021 میلادي کال د ملکي افغانانو لپاره خطرناک کال وي. دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا گاسمن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د هدفي وژنو ترڅنګ د کورونا وبا له کبله راغلي بحران شای ګڼ افغانان له سختې بېوزلۍ سره مخامخ کړي.
افغانستان په 2020 میلادي کال کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد و او احتمال لري چې په 2021 میلادي کال کې هم وضعیت دغسې وي، ځکه طالبانو پر ملکیانو خپلې هدفي حملې زیاتې کړي، په ځانګړي ډول پر دولتي مامورانو. دا هر څه د کورونا وبا له کبله له راغلي بشري بحران او د بې ځایه کېدو له ستونزې سره هممهاله پېښېږي چې د افغانانو لویه فیصدي یې له سختې بېوزلۍ سره مخامخ
مخکړه ده. تر دې مخکې د ولسمشر دویم راستیال سرور دانش د لړم یا قرب میاشتې په نیمایي کې ویلي وو په افغانستان کې 80% خلک د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او شاوخوا 15 میلیونه وګړي غذایي خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر تیره اونۍ په یوه راپور کې وویل دا مهال 3,400,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تېر کال پرتله دا شمېر دوه برابره زیات شوی دی. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت تیره اونۍ ویلي دوی د ژمي په درویو میاشتو کې یوازې پر 1,000,000 بې ځایه سویو د خوراکي توکو د ویشلو توان لري. که څه هم د ژمي سړې شپې ورځې دي، خو په ځینو ولایتونو کې د جګړې اور لا تود سوی او زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته مجبوره کړي چې هلمند، کندهار، اروزګان، فاریاب او فراه ولایتونه د بېلګې په توګه یادولی سو. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د بې ځایه کېدو د لړۍ دوام د طالبانو لخوا هدفي وژنو او کورونا وبا روان بشري وضعیت لا پیچلی کړی دی.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلون کې ده
زمون شبینني همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ ولولئ او ووینئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو، د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کابل د ناامنیو په اړه په خپله وروستۍ ګڼه کې یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په کابل یوه ویره خپره ده او د خلکو د ژوند برخه ګرځېدلې. نیویارک ټایمز د کابل ښار له ځینو اوسیدونکو سره خبرې کړې دي. له هغې ډلې د تایمني یو ځوان دکاندار شمس الله امینی ورته ویلي کله چې موټر کې کینی ډارېږي، پیاده ځي هم ډارېږي، دکان کې هم ویره لري. د نیویارک ټایمز په لیکنه ویره او ترهه له پخوا د افغانانو د ژوند یوه برخه ګرځېدلې او ورسره ورسره د طالبانو د مرګونو بریدونو احتمال هم زی. د ورځپاڼې په لیکنه سره له دې چې په دوحه کې د طالبانو او دولت خبرې روانې دي، داسې احساس کیږي چې په کابل کې ژوند ډېر له نازک پړاو تیریږي. د کابل ښار په تایمني سیمه کې د دوو خزینه قاضیانو وژل کېدو ته هم د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې اشاره شوې ده. نیویارک ټایمز په دې تړاو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د مشر شهرزاد اکبر ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي افغانستان له هغه څه کړېږي چې ښکاري یوه سیستماتیک وژنه روانه ده او نړۍ ننداره کوي. یکشنبه سهار 8:30 بجې د کابل په تایمني کې د سترې محکمې دوه قاضیانې، قاضي زکیه هروي او قاضي قدریا یاسینی، په ډزو سره وژل شوې. ګارډین برېټانیایي ورځپاڼې هم د همدغو دوو قاضیانو د وژل کېدو په تړاو یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې د قاضي زکیه هروي د ورور حاجي مصطفی هروي له قوله لیکلي چې سهارنۍ باندې لګیا ول چې د ډزو غږ واورید او ماشومانو چیغې کړې. په برید کې لومړی موټر چلونکی په نښه شوی وو او وروسته په قاضیانو ډزې شوې وې. قاضي زکیه هروي په تندي په مرمۍ لګېدلې وه او ځای پر ځای ساور کړې وه. ګارجن هم د ویرې او ترهې یادونه کړې چې په کابل حاکمه ده او لیکلي دي په ځینو سیاستوالو، خبریالانو، فعالانو او دیني عالمانو باندې تر هدفي بریدونو وروسته د کابل اوسیدونکي په ویره کې دي. د وژل شوي قاضي زکی ورور مصطفی هروي ویلي فکر یې نه کاوه چې د دوی کورنۍ دې هم په روان تاوتریخوالي کې د ویر په ټغر کېني. که څه هم چا په کابل کې د دوو خزینه قاضیانو د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د هروي کورنۍ وایي طالبانو یې خور ور وژلې ده او د حکومت چارواکي هم په ساتنه کې ناکامه ثابت شول.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې د اپوزیشن عمده ډلو د صدر اعظم عمران خان پر ضد د پراخو اعتراضونو خبرداري ورکړې. دوی غوښتنه لري چې عمران خان د لواکه لری شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ یو راپور چمتو کړی چې لندیزې صالح محمد صالح اوروي.
د پاکستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون ائتلاف چې نه سیاسي ګوندونه پکې شامل دي، په ټول پاکستان کې د حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو د کولو خبرداري ورکړ. دوی وایي دغه مظاهرې به تر هغو روانې وي چې عمران خان د صدارت له څوکۍ لرې شوی نه وي. د 2020 لدی کال په نوامبر او دسمبر میاشتو کې هم په لاسګونو زره کسانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت پر ضد احتجاجي جلسې وکړې او د صدر اعظم عمران خان د لری کېدو ترڅنګ له سره د شفافو ټاکنو غوښتنه وکړه. د مظاهرو او اعتراضونو برخول ایدال لري چې عمران خان د 2013 لدی کال په ټاکنو کې د پاکستان د ځواکمن پاوز په مرسته په تقلبي رایو واک ته رسول سوی دی. په ملکی چارو کې د پوځي ادارو مداخله پر آزادو رسنوي محدودیتونه او د مدني آزادۍ ځپل هغه نور تورونه دي چې د